کیږي او په کابل ولایت کې باید وایم چې په دې اړه باندې ما په اول کې اشاره ورته وکړه چې موږ یو ډیر غټ کمپلیکس باندې کار کوو چې هغه دغه کمپلیکس کار هم وشرو سوی ده. هلته په درې برخو کې میرمنې ساتل کیږي. یو ما مخکې اشاره ورته وکړه هغه میرمن چې د زندانونو نه آزادیږي او د دوی کورنۍ متاسفانه دوی بیرته نه قبولوي او دوی دې ته اړ کیږي چې یا خدای نه خواسته په ګدایي لاس پورته کړي او یا هم د قاچاق متضررین کیږي او لسګو طریقه نه دوی ته بعضی مشکلات پیدا کیږي. نو موږ دې کمپلیکس هغه ښځې حمایته وو د هغې تر څنګ باندې هغه ماشومان چې مورانې په زندانونو کې وي هغه ماشومان لپاره هلته ځای جوړیږي. د هغې تر څنګ باندې هغه ښځې چې مثلا له کورونو نه فرار کړی ده او بیرته دوی فامیلونه دوی نه قبولوي هغو ښځو لپاره هم دوی ته د سواد موزي او هم دوی ته د کار افرینی زمینه برابرېږي. او د هغې تر څنګ باندې زموږ اساسي فوکس هغه ښځو باندې ده چې دوی ګدایي کوي او په سړکونو باندې کار کوي او هیڅ حمایت نه لري. نو دغه ښځې به په هغه کمپلیکس کې د حمایت حمایتیږي. یعنی دا یو ډېر لوی کمپلیکس ده چې د کابل ولایت په کچه باندې جوړیږي او ټول کابل ولایت موږ هغه متضررې ښځې چې وي په دغو کمپلیکس کې حمایت وو چې انشاءالله د دې کمپلیکس کار شاید په راتلونکو دوو کلونو کې تکمیل شي. همدا اوس یې کار شروع شوی ده. په شکردري ولسوالۍ کې موقعیت لري. نو موږ امیدوار یو چې زر تر زره کار خلاص شي او موږ وکوای شو چې دغه ښځې هلته حمایت کړو. پر دې چې موږ تر اوسه پورې هم حتی په پایتخت کې داسې یو ډېر لوی کمپلیکس چې هلته ښځې حمایت شي نه دی درلودلی. بعضې حمایوي مرکزونه دي چې هغه شخصي دي او هلته تر وخت پوری خزی ده ساتل کیږي او حمایتیږي. اما بعد له غوډي متاسفانه پر دې چې زاینه ورته لري هغه د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي چې اکثرا یا د قاچاق سره مخامخ کیږي چې له دوی نه ناوړه استفاده کیږي. نو موږ هڅه کوو چې دا کمپلیکس جوړ شي نو په دې کې انشاءالله د خزو اکثریت مشکلات حل شي.
بله دغه کمپلیکس چاري به د امن خونو ته ورته وي کنه توپیر کوي؟
نه نه د دې کمپلیکس چاري خپل کابل ولایت او د کبه خزو وزارت په ګډه توګه باندې به د کمپلیکس چاري په مخته وړي.
تر اوسه ودانۍ او ساختمان نه دی جوړ شوی.
د ساختماني کاري جریان لري. زمکه ورته خپل کابل ولایت شکردري ولسوالۍ کې موږ زمکه ورکړې ده د کمپلیکس ته او ان شاء الله زر تر زره به د ودانۍ چاري پیل شي.
بله بیا هم راګرز وغه پخوانی پښتنې ته چې د ځواب پته مې
او پخوانی پښتنه بلې و پر دې چې موږ څنګه کوای سو کورنیو ته قناعت ورکړو چې نجونو ته اجازه ورکړي تر څو درس وایي او کار وکړي. ګرچې دا د هرې کورنۍ هغه داخلي محیط ماحول چې د فرق کوي اما بیا هم په عامه توګه باندې زموږ په ټولنه کې نظر پر دې ده چې هغه افغاني ننګونه یا افغاني غیرت چې ورته وایي هغه معمولا د دې اجازه نه ورکوي چې نجونې ولاړې شي درس وایي. اما باید دې موضوع ته اشاره وکړو چې که چیرته تر څو چې نجونو ته زمینه فراهمه نه سي او دوی خپله ونه کوای سي چې خپل مالي استقلالیت لاسته راوړي او د دې توانایي پیدا کړي چې کار وکړي نو دوی په آینده کې له اکثرو مشکلاتو سره مواجه کیږي. یعنی مثلا د مثال په توګه زه وایې سم چې که چیرته کومه ښځه خپله درس نه ویلې تعلیم نه یې کړی او خدای نه خواسته د دې پلار نه وي ورسره یا هم ورور سره نه وي نو موږ باید فکر وکړو چې دا بل څنګه سره نه وي سره مخامخ کیږي په ټولنه کې. یا هغه ښځه چې مثلا خپل تعلیم ونه لري او خپل ونه کوي سي چې د خپل ځان او یا هم د خپل اولاد سرپرستی وکړي او هغه په غاړه واخلي نو دې سره که خدای نه خواسته خاوند نه وي یا هم پلار نه وي یا هم ورور نه وي دا به څنګه سره نه وي سره مخامخ کیږي پاینده کې. نو باید مخکې له دې نه چې خپل اولادونه له او خپل لورګانې له تعلیم نه کینه او دوی ته اجازه ورنکړو باید یې ځان سره فکر وکړو چې که چیرته د دوی آینده او یا هم د دوی ژوند سبا ته باقیږي دغه مسؤلیت به څوک لري.
په خپل تاسې کله چې کورنۍ کې لستونزې سره مخ شوي آیا ورسره خبرې مو وکړي قناعت مو ورکړ کنه ناراضه شوي او ځینې نورې لارې چارې مو ونیولې تر څو هغوی راضي شول دي ته چې تاسو کار مو وکړي تعلیم مو وکړي؟
زما په نظر د حل د هر مشکل د حل اساسي لاره خبرې دي. موږ د خبرو له طریقې کوای شو چې هر مشکل حل کو او ما خپله هم زه څو ځلې کېنستم له خپل پلار سره مې له خپل ورونو سره مې دا خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې څومره مهم ده چې زه تعلیم وکړم او درس ووایم او خپل ځان ته خپل سرنوشت په خپل لاس باندې تعین کړم. نو دا خبرو له لارې ما وکوایسي چې دوی ته قناعت ورکړم او زه مطمئنه یم چې انشاءالله زموږ په افغانه ټولنه کې که هر پلار وي او هر ورور وي چې که منطقي توګه باندې فکر وکړي دوی دې نتیجې ته رسیږي چې د نجونو تعلیم او تحصیل څومره مهم ده او څومره ارزښت لري په ټولنه کې.
تاسو بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کې د امنیتي سرتیرو د ژوند ښه کېدو یا د هغوی حقوقي قضیو ته پاملرنه کوله یا هغه مو څېړلې جدي ستونزې د هغوی هغه ښځې چې په دې لیکو کې کار کوي کومې وي او څومره ورته پاملرنه کېدله؟
متاسفانه د هغه ښځې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي هغوی ډېر زیات مشکلات درلودل. هغه اساسي مشکل د دوی دا و چې دوی ته هغه لازم صلاحیتونه نه ورکول کېدل، یعنی اکثرا پر دې چې دوی ښځې دي او د دې توانایي نه لري چې البته هغه نظر چې له دوی سره و نه لري چې دوی کار وکړي او هغه رنګه چې سړي پولیس کوای سي چې له وطن نه له خاورې نه دفاع وکړي دوی وکړي. نو هغه اساسي مشکل په دوی باندې د نه باور شتون ولو او د هغې تر څنګ باندې ازار وضعیت دوی اساسي مشکل و چې اکثرا متاسفانه زموږ هغه خویندې چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې کار کوي له دې مشکل سره مخامخ دي او زه امید هل سي تر څو نورې ښځې هم دې ته تشویق شي چې راسي امنیتي او دفاعي ارګانونو سره کار وکړي او د خپل وطن د خاورې د دفاع په برخه کې دوی هم ونډه واخلي.
بله، تاسو ویل په امنیتي ارګانونو کې په ښځو ډېر کله باور نه کېږي، دغه د باور ستونزه ولې رامنځته کېږي په افغانستان کې؟ ډېر کله په ځینو نورو ادارو کې هم لیدل شوي دي چې ښځو ته په لوړو څوکیو کې اجازه نه ورکول کېږي چې دوی در ترسره کړي، ځکه امکان لري چې دغه دنده ترسره نه شي کړی.
متاسفانه هغه اساسي مشکل یې دا ده چې ښځې زموږ په ټولنه کې همیشه شاته پاتې شوي دي، یعنی دوی ته د تعلیم زمینه نه ده برابر سوي په هغه وخت کې چې یا هم زمینه نه وه جنګ ولو، هغه وخت کې چې طالبان په افغانستان کې وو که هلکانو په هر توګه چې خپل درسونه مخته یوړل، اما متاسفانه ښځو ته دا زمینه ډېره زیاته کمه وه او بیا د ظرفیت سازی برنامې دوی ته ډېر زیاتې کمې ولې. نو هغه دوی فکر کوي چې هغه ښځې چې پخوا شاته پاته سوي دي نو شاید اوس ونسي کوای چې هغه ظرفیت یا نه لري چې دوی راسي او کار وکړي، اما خوشبختانه چې په دې اواخرو کې موږ اکثر داسې ښځې لرو چې هم توانایي لري او هم ظرفیت لري چې دوی کار وکړي او خپل ځانونه ثابت کړي او په برابر توګه باندې د سړیو سره برابر دوی کار وکړي او هر هغه کار چې زموږ غرونه کوای سي. خوشبختانه چې په دې وخت کې زموږ خویندې هم کوای سي چې هغه کار نه مخته اوسي.
ولایتو ته چې مو کله سفرونه درلودل توپیر راغلی دی، ښه والی راغلی دی د ښځو په وضعیت کې یا که لا هم ستونزې پر وړاندې زیاتې شوي دي؟
د ښځو په بعضې ولایتو کې وو بعضې بهبودونه شته دي، اما متاسفانه په اکثر ولایتو کې اوس هم وضعیت هغسې ده او حتی بدتر سوی هم ده. مثلا د بیلګې په توګه غزنی ولایت ته چې هلته د ښځو په وضعیت کې متاسفانه هیڅ بدلون نه ده راغلی، مثبت بدلون، او اوس هم ښځې له یو شمېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي هلته.
د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو چې د کابل ولایت مرستیالې یا داسې نورې میرمنې چې په رهبریت کې کار کوي دوی څه کولی شي، څنګه دغه ستونزې حل کولی شي حتی که د یو ولایت په کچه هم دوی کار وکړي؟
زما په اساس زما خپل اساسي هدف دا دی چې زه په کابل ولایت کې ښځې سره منسجمې کړم او دوی ته منسجمې برنامې جوړې کړو. ما د څوارلس ولسوالیو ښځې هغه د ښځو شوراګانې چې موږ لرو د هغو شوراګانو له طریق نه تقریبا 10,000 ښځې موږ سره منسجم کړي دي او بیا په دغو ښځو کې موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه بعضې برنامې چې دي په خاصه توګه دوی ته هغه اختصاص ورکړو. ولې سب ډېره خاصه توجه لري د ښځو د وضعیت بهبود په برخه کې چې مثلا موږ هغه بعضې بورسونه چې دي ښځو ته اختصاصوو په دې چې د دوی ظرفیت لوړ لاړ سي او دوی وکوای سي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي. د هغې تر څنګ د کارفرینی برنامې بعضې موږ دوی ته لرو چې دوی وکوای سي هم ځانو ته او هم بعضې نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. نو موږ فعلا کوشش کوو چې دوی سره رامنسجمې کړو، راټولې کړو، ځکه چې کله چې دوی یو آواز سي یو غږ سي دوی کوای سي چې له خپلو حقونو نه دفاع وکړي.
د بورسي موضوع مو چې یاد کړه دا څنګه د بهرنی هیوادونو ته لیکل کیږي کنه هم دلته په دننه افغانستان کې ورته زمينه برابرېږي
هم په داخل کې او هم د هیواد نه بهر په داخل کې مثلا اکثرا زموږ خويندې چې ډیر زیات په ظرفیت دي اما کله چې دوی له مکتب نه فارغېږي متاسفانه دوی په اقتصادي لحاظ نه د دې توانایي نه لري چې خپل تعلیم تحصیل ته ادامه ورکړي نو موږ په داخل پانتونو کې دوی ته د دې زمينه برابرو چې دوی داسې حالت درس وایي او هم د هیواد نه بهر کله چې خويندې چې ظرفیتونه لري او کواسي چولار سي هلته درس وایي موږ کوشش کوو چې بعضې بورسیو کې د دوی د ظرفیت په اساس باندې بعضې مثبت فعالیتونه ورته په نظر کې ونیسو
دغه ښځې څه ډول انتخابیږي
دا هغه موږ د هر ولسوالۍ کې د ښځو شوراګانې لرو چې هغه د ښځو شوراګانې موږ ته بیا د ښځې را معرفي کوي
هغه د ښځو شوراګانې هم د کابل ولایت تر کنټرول لاندې دي
بلې وه ښځې شوراګانې له ښځو چارو وزارت سره ثبت دي اما کابل ولایت کې دوی د رضاکار په توګه باندې کار کوي له موږ سره او دوی هغه ټول د ولسوالیو کې زموږ په نمایندګۍ باندې د ښځو د وضعیت د بهبود لپاره کار کوي
تاسو په خپله په پای کې خپل اندو کې راته وایي چې د الف افغانستان مؤسسي او د ملګرو ملتونو له ادارې سره چې تاسو کار کوي آیا حق الزما په بدل کې کار کوي که کلم رضاکاره توګه هم کار کړی دی
الف افغانستان سره پرځ کار توګه کار کوم دا یو ډیر غټ نه هدا چې تقریبا یو سلو کار کوي حالته
بیا هم ډیر مننه چې راغلی سټوډیو ته کور مو ودان موږ ته وخت راکړ
تاسو نه هم ډیر زیاته مننه
درنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه تر بیا مو په لوی لاس پرم خده او پرې لوسی
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي